نمونه او دندې معلوم دي په خپل وظیفو کې نشته. دا ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لمخې د ولایتونو پوځي شوراګانې باید په خپلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د موجودیت په اړه کره څېړنه وکړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد وایي د دوی په تشکیلاتو کې د خیالي سرتیرو شتون بې اساسه ادعا ده.
اما بعضی مشکلات هایی که در ایام وظیفه اینا دیرتر رخصت میره
دی وی د وظیفه پر محل ځینې ستونزې شته دي. کله سرتیری وختي رخصتیږي د شخصي او کورنۍ ستونزو له امله کله ناکله زیات وخت رخصت وي، خو د سرتیرو د نشتون څخه د ناوړه ګټې اخیستنې خبره په هیڅ صورت کې سمانه ده.
موجودیت سربازا در وظیفه استفاده شوه امکان پذیر نیست.
خو د هلمند ولایت پوځي شورا وایي د دوی سړنو خود لچه یوازې په مرکز لشکرګاه او په نادلي او مرجع ولسوالیو کې د شاوخوا 500 سرتیرو نمونه او د دندو جدول موجود دی، خو نه په خپله سرتیری. په همدې حال کې د کورنیو چارو د وزارت امنیتي سلاکار جنرال سالم احساس وایي تیر کال د دې وزارت دریو پلاوو د ملي او محلي پولیسو په قطعاتو کې د خیالي پولیسو په اړه تحقیقات وکړل، خو د جنرال په خبره داسې څه ونه موندل. د کورنیو چارو امنیتي سلاکار بیا دا مني چې د پولیسو په تشکیلاتو کې خدمتي سرتیری موجود دی.
ما در قطعات جسامای خود پلیس خدمتی داریم دیگه، شک نیست، اما او به او پیمانه بسیار بزرگ
دی. وی خدمتی سرتیری هغه دی چې د تشکیلاتو لمخې په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده هلته وظیفه لري، خو د هغه پر ځای بل ځای کې په خدمتی ډول ګمارل کیږي. د پوځي چارو د کارپوهانو په وینا خیالي سرتیری هغه دی چې په جزو تامونو کې نمونه په اصلي او یا جعلي توګه ثبت، معاش، حواله او امتیازات موجود وي، خو په خپل په فزیکی توګه موجود نه وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مهم قومندان او د پېښور د پوځي شوونځي د خونړي برید د طرح او مسؤل د وژنې له کبله د ولسمشر غنی مننه کړې ده. پاکستانی رسنۍ وایي چې له ولسمشر غنی سره د خبرو پر مهال ښاغلی نواز شریف تروریزم یو عمومي مشکل و بالاو د حل لارې د دوړو هیوادونو ګډه همکاري ګڼلې ده. په دې اړه لسمې څخه د ازادي رادیو د خبريال راپور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څخه مننه کړې چې په خپل خاور کې د پاکستانی طالبانو مهم قومندان او په پېښور کې پر آرمی پب سکول او په چارسده کې پر پاچا خان پنتون د برید مسول او پلانونکي وژلای دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بي پیلوټ الوتکو تیرونه په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان عمر نریچ په عمر منصور خراسانی او الیاس خلیفه منصور هم مشهور له خپل سلور ملګرو سره یو ځای په یو برید کې واژه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال د عمر نری تر وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه مهم قومندان د افغان ولسمشر په امر په نخه او وژل شوی دی. د پاکستان حکومتي اجنس ای پی پی د وزیر اعظم نواز شریف د دفتره د خبر شوی بیان په حواله وایي افغان ولسمشر غنی د شنبې پر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی او دغه د روغتیا د پښتنو تر څنګ د پاکستانی طالبانو د قومندان عمر نری د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د ښاغلی شریف د دفتر خبر شوی بیان کاږي وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پر خاوره د پاکستانی طالبانو د قومندان او د آرمی پب سکول د خونړي برید د مسول د وژنې له امله د ولسمشر غنی مننه کړې او همداشانې ترهګري او عمومي ستونزه بللې او د حل لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کار کول په ګوته کړې دي. نواز شریف له افغان ولسمشر سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان پر خپله خاوره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه بوخت دی او د روستي ترهګر تر ختمولو پورې دغه جګړې ته ژمن دی. د پاکستانی طالبانو د قومندان د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې پر پوځي خونځي د خونړي برید مسول بلل کېده چې د زده کوونکو او د خونځي د کارکوونکو په ګډون پکې نږدې 1300 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. عمر نری هم دراز د روان کال په جنوري کې د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پتون د برید مسولیت هم پر غاړه اخیسته او چې لږ تر لږه 20 کسان پکې مړه او تر شلو زیات پکې ټپیان شوي وو. د وزیر اعظم نواز شریف دفتر خبر شوی بیان وایي افغان ولسمشر د پېښور پر پوځي خونځي برید د پاکستان او نړۍ لپاره ستره تراژدي بللې او زیاته کړې ده چې د غیر انساني او ناروا برید مسؤلیت خپل انجام ته ورسېده. په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو دغه قومندان تر هغې ورځې وروسته وژل شو چې افغان ولسمشر په وارسا کې د ناټو په کانفرنس کې پر پاکستان نیوکه کړې وه چې لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او په عملیاتو کې هغه وسله وال نه په نښه کوي چې په پاکستان کې دي او په افغانستان کې بریدونه او جګړه کوي. خو پاکستان د افغان ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان ضد او مایوس کوونکي وبللې. خو د دې تر څنګ وویل چې په افغانستان کې باید تل پاتې سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. تر دې مخکې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له امریکایي پلاوي چې په افغانستان کې د ناټو د غوښت ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم پکې وغوښتي وه چې په دې هېواد کې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. دا یادونه وړ ده چې پاکستاني چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری پاکستاني ترهګر افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي.
کابل ښاروالي پوروړو او باقیداره شرکتونو او د ملکیتونو مالکانو ته یو مونی مهلت اعلان کړی چې خپلې باقیداری خلاص کړي. د کابل ښاروالي سرپرست عبدالله حبیبزی پرون شنبه په کابل کې خبری خوندې ته وویل چې د دوی نوی لیست شي چې په کابل کې د شرکتونو او ځینو ودانیو مالکان له دولت شاوخوا 15.4 میلیارد افغانۍ باقی دي. په همدې ډول کابل ښاروالۍ د مځکې غاصبانو او خپل سره غیر قانوني ودانۍ جوړونکو ته خبرداری ورکوي چې له جدي غبرګون سره به مخامخ شي. د موضوع په اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
کابل ښاروالۍ وایي چې د یو منظم پلان له مخې په کابل کې د خپل سره ودانیو د جوړولو، د ځمکې غصب، د مخنیوي او دولتي پورونو راګرځولو ته کار کوي. د کابل د ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی د شنبې په ورځ د بیلابیلو نورو دولتي او امنیتي چارواکو سره یو ځای په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کابل ښار د زیربناو جوړولو لپاره باید د شته خپل سره یو مخه ونیول شي. ښاغلی حبیبزی وایي چې په کابل ښار کې بیلابیل شرکتونه ودانۍ 4.5 میلیارد افغانۍ باقی دي چې باید دوو ورځو په موده کې خپل پور ادا کړي.
خپل قانونی مهلت د لاندې اجراتو لپاره اعلانو. کابل ښاروالۍ ته پوروړي کسان باید خپل پورونه ادا کړي، خپل سره جوړې شوي ودانۍ تخریبو او ورڅخه مخنیوی کوو، او دریم دا چې د عامو خلکو کابل ښاروالۍ غصب شوي ځمکې بیرته د کابل ښاروالۍ ته راګرځول کیږي.
هغه وایي چې له څو کلونو راهیسې دوبۍ مارکیټ 6 میلیونه، ګلبار سنټر 109 میلیونه، اونکس شرکت 440 میلیونه، او د لیګو ګلوبل په نوم یو بل شرکت 180 میلیونه افغانۍ د کابل ښاروالۍ څخه باقی دي. له دې سره کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل په 2 ناحیو کې 106 خپل سره غیر قانوني ساختمانونه جوړ شوي او زرګونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. کابل ښاروالۍ که په دې اړه هم یو اوږد لیست خپور کړی، خو ښکاره د کوم چارواکي یا کومې مشهورې څېرې د نوم له اخیستلو ډډه کوي. وایي چې باید مالکان یې مکتوبونه ښاروالۍ ته وسپاري. د کابل سرپرست ښاروال ګواښ کوي چې د پورونو او مکتوبونو د سپارلو پرته به د پوروړو بانکي حسابونه ورپسې جایدادونه بند او یا له تخریب سره مخ شي. له دې 15 میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه یو څېړنیز راپور ویلي چې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جریبه ځمکه د شاوخوا 14,000 غاصبینو لخوا چې ډېره یې په کابل کې ده غصب شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ځمکې غصب د راګرځولو په برخه کې که څه هم ځینې کارونه شوي، خو لا هم دا موضوع سرخوږی دی. نوموړي د کابل ښاروالۍ له چارواکو سره یو ځای په دې خبري غونډه کې وویل چې د کابل ښاروالۍ نوی لیست به د پولیسو سره د معلوماتو په برخه کې ښه مرسته وکړي.
د ملکیتونو بیا راګرځولو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. خو د کورنۍ چارو وزارت د وروستي خپور شوي لیست څخه چې کافي معلومات لري او موږ ته ښیي چې چیرته د چا لخوا څومره ځمکه غصب شوې ده ګټه پورته کوي، او موږ چمتو یو چې د ښاروالۍ سره قدم په قدم مخکې ولاړ شو.
د کابل د ولایتي شورا استازي د ښاروالۍ نوي هڅې ستایي، وایي چې په دې اړه باید له ترحم څخه کار وانخیستل شي. د یاد شورا غړی ډاکټر نیازی وایي چې ولایتي شورا به په ټول توان د کابل ښاروالۍ تر شا ودرېږي چې د ځمکې د غصب او غیر قانوني ودانیو د جوړولو مخه ونیسي.
ستاسو اوریدونکو په نظر د غصب پر ضد څه ډول مبارزه پکار ده؟ آیا کابل ښاروال به غاصبانو ته د ورکړې ضرب الاجل له لارې د دولت او ملت پیسې وباسي؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، لاتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. هره یک شنبه میکروفون ستاسو، خپرونه په همدې وخت وړاندې کیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت هیله لري چې په پاکستان کې د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو د استازو ګډه غونډه به په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ګټوره وي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله حفیظ احمد میاخیل آزادی رادیو ته وویل چې دغه غونډه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په غوښتنه د راتلونکي سه شنبه په ورځ په پاکستان کې جوړیږي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار شاغلی میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د غونډې په اړه معلومات غوښتي.
په دغه ناسته کې چې په اسلام آباد کې د یو این ایچ آر په قربتوب باندې جوړیږي پر څو مهمو مسایلو خبرې کیږي. لومړی دا چې هلته د هغه افغان کډوالو چې د مهاجرت د کارتونو موده د شپږو میاشتو سره وغځېده لشفاګو میاشت وروسته موږ خپل پروګرامونه او برنامه یالته وړاندې کوو او له پاکستانی چارواکو سره په برخه کې خبرې کوو. د دې ترڅنګ د افغان کډوالو د دو طالبانه راستنولو د یو پلان موږ هلته وړاندې کوو. همدارنګه د دوی د دو طالبانه راستنولو پر لارو چارو غږیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ آر او همدارنګه له پاکستانی چارواکو سره نو له همدې امله موږ د راستنولو یو پلان جوړ کړی. بیا د هغه پلان هغه عملی پلان هم جوړ شوی.
تاسو چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو په ارتباط برنامه جوړوي او په دغه غونډه کې وړاندې کوي څه ډول برنامه مو تر اوسه جوړه کړې ده؟
تر هغه چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت هغه فضا مثلا مونږه له پاکستان سره مخ کې هوکړه کړې و چې د 2019 کال تر پای د دوی د مهاجرت د کارتونو موده وغځي. په همدغه مسایلو به مونږ خبرې وکړو او دا مسله د پاکستان د کابینې په اجنډا کې هم شامل ده. مونږه هڅه کوو چې شپږ میاشتې وروسته هم بیا افغانانو ته فرصت ورکړل شي د 2019 کال تر پای تر څو د دوی هغه د کارتونو موده وغځول شي. د دې ترڅنګ یو بله مهمه مسله هم چې هلته به خبرې وشي هغه د ناراجستر افغان کډوالو د راجستریشن مسله ده.
څومره هیله مندیسته او څومره تاسو کډوالو ته ډاډ ورکولای سي چې هڅه به وکړي او پاکستان به دې ته راضي کړي چې د دوی د کارتونو موده تمدید کړي؟
ګوره په دې برخه کې مخکې هم هوکړه شوې د وزیرانو په کچا په کابل کې هوکړه شوې و د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت او د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د وزارت یا سفرانو ترمنځ هوکړه شوې و خو د پاکستان د کابینې لخوا دغه موضوع نه ده تصویب شوې. نو موږ هڅه کوو چې باندې برخه کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو او هیله من یو چې دغه ناسته به ډیره ښه پایله ولري.
میخیل صاحب که وایست چې کچیرې پاکستان د افغان کډوالو کارتونه تمدید نه کړي د افغان حکومت په سطحه د دوی د راستنېدو لپاره څه چمتووالی نیول سوی دی؟
افغان حکومت هم هڅه کوي چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. له یو این ایچ آر سره موږ په دې برخه کې خبرې کوو تر څو دوی ته داسې پروګرامونه او برنامې جوړې کړي تر څو دوی خپله دې ته وهڅېږي چې خپله خوښه هېواد ته راستنه شي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی هیله لري چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په د ملي شورا ګډي کمیټې ته د دوی له لوري د پلاوی د معرفي کولو موضوع نهایي شي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو ته وویل چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د یو شمېر اختلافاتو له وجې دوی د شنبه په ورځ ونه توانېدل چې د ګډي کمیټې ته نوی پلاوی معرفي کړي. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
ټاکل شوی و چې د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تیره شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر پر فرمان بحث پیل کړی وای خو ولسی جرګه لا هم نه ده توانېدلې چې خپل غړي د جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اختلافات موجود دي خو په وینا یې چې د دوشنبه په ورځ به دا موضوع نهایي شي.
اختلاف به نظره مونږ نشو کولای چې دا قاعده حیات مونږ مرشي په باندې راګي او اخر نتیجه دا شو نن چې بل یو حیات مرشي شي. نو امیدوارم چې مونږ د شنبه د خبر نهایی او سه شنبه چهارشنبه چې مونږ په مخ لرو په دې قانون باندې کار وکړي.
نو موري ویل کچره دوی ونه توانیدل چې دا ګډ پلاوی مری فکری نو د قانون لمخي کوم فرمان چې ولسمشر صادر کړی هغه نافذ دی. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سره د کتنې پر مهال ویلي، مخکې له دې چې د ملي شورا غړي د اوړي په رخصتیو لاړ شي، باید ګډه کمیټه کې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان تصویب کړي. بل لور ته د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ولسي جرګې تور نه کړه چې انتخاباتي اصلاحاتو سره موافقه نه ده.
ولسي جرګې د عدم موافقت نه هم دغه دی چې ولسي جرګې د انتخاباتو د ریفورمینګ او اصلاحاتو سره موافقه نه ده. هغه په دې باور منده ده چې د انتخاباتو کمیسیون یو قانوني کمیسیون دی او د کمیشنران د قانون اساسي په اساس د یوې مودې لپاره ټاکل شوي چې د هغې مودې د تکمیل نه مخکې هېڅوک د هغو د ګوښه کېدو صلاحیت نه لري. اما متاسفانه بیا دا د ملي منافعو خلاف دی او دا د افغانستان د آینده لپاره د وزیر واقع کېدلی شي.
نوموړي همدارنګه له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لګښت ورکړي. دې سره هم مهاله د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وویل، که چیرې ولسي جرګه نوره هم د انتخاباتي نظام د اصلاح په مخ کې خنډ شي، دا به د ولسي جرګې په وړاندې د خلکو ذهنیت خراب کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې د شنبې د شپې د پوځي کودتا د ناکامې هڅې په تور د پوځ ځینې افسران او یو شمېر قاضیان نیول شوي دي. په همدې حال کې متحده ایالات وایي ترکیه باید خپله دا ادعا ثابته کړي چې ګواکې د کودتا هڅه د ترکیې د حکومت یوه مخالف جلاوطنه مذهبي مشر کړې ده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت د شنبه د شپې د ناکامه پوځي کودتا د هڅې په تور د مشکوکو او تورنو کسانو د نیولو په لړ کې د دې هیواد یو لوړ رتبه پوځي قومندان او یو مخکخ قاضي نیولی دی. ترکی چارواکو پرون ویل د پوځ نیول شوی قومندان اردل اوسترک نومیږي چې د ناټو د چټک برګون د ځواک مشري کوله. راپورونه دا هم وایي چې دغه جنرال د ترکیې د پوځ د هغې ډلې غړی دی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ایساف ماموریت په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله. د ترکیه حکومت د غرض د 2500 هغو قاضیانو د نیولو امر هم کړی دی چې د پوځي کودتا د هڅې په ملاتړ تورن شوي دي. د ترکیه د پوځ سرپرست مشر ویلي د کودتا اکثره پلان جوړونکي د دې هیواد د هوایي ځواک افسران دي. د شنبې د شپې را په دې خوا چې د یوې پوځي کودتا له لارې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د ړنګولو ناکامه هڅه وشوه، په ترکیه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او له زرو زیات نور ژوبل دي. که څه هم د ترکیې حکومت وایي هر څه په کنټرول کې دی او د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو ولسمشر اردوغان له خپلو پلویانو غوښتي چې پر لارو او واټونو کې پاتې شي څو د کودتا د بلې هڅې د مخنیوي لپاره چمتو اوسي. په همدې حال کې د ترکیې دفاع وزیر ویلي چې که څه هم د کودتا هڅه ناکامه شوې ده، خو د حکومت د پلوي سرتیرو او د کودتا د تنظیمونکو ترمنځ ښایي نورې نښتې هم وشي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل سیاسي مخالف او جلاوطنه مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په امریکا کې میشت دی تورن کړی چې د پوځي کودتا له لارې یې د ده د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. خو په خپله فتح الله ګولین په ترکیه کې د کودتا هڅه غندلې او پکې خپل لاس لرل په کلکه رد کړي دي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې انقره ته د فتح الله ګولین د سپارلو پاړه به د ترکیې د ولسمشر په غوښتنه غور وکړي.
نو وی هاونټ ریسیوډ انی ریکوست وذ ریسپیکټ ټو مستر ګولین. وی فولی انټیسیپیټ دټ دیر ویل بی کوېسچنز ریزډ اباوت
دی. وی نه لمونږ څخه تر اوسه د فتح الله ګولین پاړه داسې غوښتنه نه ده شوې، خو مونږ پوره پیشبینی کوو چې د ښاغلي ګولین پاړه به پوښتنه کیږي. ښکاره ده چې مونږ به د تل په شان د ترکیې له حکومت نه غواړو چې په دې اړه قانوني شواهد وړاندې کړي. متحده ایالات به شواهد ترلاسه او غور به پرې وکړي او په مناسبه توګه به په اړه قضاوت وکړي. د ترکیه حکومت تر اوسه په رسمي ډول له متحده ایالاتو څخه داسې کوم غوښتنه نه ده کړې. د سیمې قوتونو سعودي عربستان او ایران په ترکیه کې د وضعیت د نورماله کېدو او په واک کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د پاتې کېدو هرکلی کړی دی، او اسرائیل بیا د اردوغان د حکومت خلاف د پوځي کودتا ناکامه هڅه غندلې ده.
او اوس به هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د ترکیه په اړه څه لیکلي.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو د جمعې په ماسخوتن په ترکیه کې د یوې پوځي کودتا پر ناکامې هڅې لیکنې او مقالې خبرې کړي. د د ګارډن رسپانی ویلی اردوغان باید د ترکیه لپاره د خپل حق غوښتنې په وړاندې چې د انتقام لپاره لري مقاومت وکړي. رسپانه وی روس لغه چې په ترکیه کې کودتا وشو بری علي هم نشو د ترکیه ولسمشر باید د یوارام او متین سیاستوال په سیر چلن وکړي نه دا چې لدې ناکامه کودتا څخه د خپل سیاسي مخالفانو د زپلو او لپاو څخه د زینو کسانو د استل لپاره کار وکړي. له هغه وخت راهیسی چې رجب طیب اردوغان لومړی د ترکیه صدر اعظم او د محل د دې هواد ولسمشر دی په وار وار ادعا کړې ده چې د دوه دښمنان د دوه حکومت د نسکورولو هڅه کوي. د ګارډن رسپانی د ولسمشر اردوغان هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې د کودتا له هڅې څو ساعت وروسته یې ویل د پوځ لیکي به تصفیه کړي او هغه کسان بل سخت سزا سره مخ شي چې په کودتا کې لاس درلود. ګارډن وړاندې وایي رجب طیب اردوغان د لویدیځو مشرانو په وړاندې و محبوبه څیره نه ده. نوموړی د امریکا له متحده ایالاتو سره د کردانو او سوریې پر سر له اروپایي ټولنې سره د ډلهیز مهاجرت پر سر د عربو او اسرایلو سره د جهادي ترهګرۍ پر سر او د روسیې سره د سرحدي سرغړاویو پر سر اختلافات لري. د ورسپانې په وینا دا ممکنه ده چې اردوغان د ستونزو جوړوونکي اوسي خو په ترکیه کې چې د ناټو غړیتوب هم لري د یو غیر منتخب حکومت رامنځته کیدل تر اردوغان ډیر بدتر دي. ګارډن وای وست ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هغه ملاتړ او خواخوږي پیدا شوه چې مخکینه و. ورسپانې زیاتوي اردوغان بیا بنه دي خو یو ډیموکرات دی. واشنگتن پوسټ رسپانې هم د ترکیه پر وضعیت لیکنه کړې وای د ترکیه حکومت د ویډل پوزیانو هغه کودتا ناکامه کړ چې د شپې پر محالي یو شمیر امنیتي او دولتي ادارې په جنگي جټل وته کوم بار کړی. واشنگتن پوسټ وړاندې وای د ویډل یاغي افسرانو او د غوی د ملاتړو د اقدام په تیر رسول سيزو کې د ترکیه د ثبات لپاره یو مهم ګواخ. تور رسپانې په وینا سره لدې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه په امنیتي او دولتي ادارو او حتی په مخالفو ګوندونو کې محبوبیت لري خو د جمعې په ورځ هغوی چې کودتا یې تنظیموله دا ګمان نه کاوه چې نوموړی به په خپلو خلکو کې دومره محبوبیت ولري چې خلک به لارو کوڅو ته راوباسي. د واشنگتن پوسټ په وینا رجب طیب اردوغان په تیرو دیارلس کلونو کې د ځان لپاره ډېر دښمنان هم پیدا کړي حتی د دې هیواد په پوځ کې دننه. له هغه وخته چې نوموړی واک ته رسېدلی سلګونه د اردو افسران یې د کودتا د هڅو په تور زنداني کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم مختری چې میکروفون تاسو ته در وسپارو او د موضوع په اړه په میکروفون تاسو خبرونه کې نظر څرګند کړئ. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمن وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پام کې لري چې د هیواد په ختیځ کې د داعش د لمنځه وړلو لپاره ډیر ژر پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل شي. د جوزجان ولایت پولیس وایي هغه کس نیولی دی چې غوښتل یې پر یو 14 کلن هلک جنسي تیری وکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم به نن خپله دریمه یوه ورځنۍ سیالي له ایرلند سره ترسره کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحده ایالاتو پوځ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد هوایي بریدونه چې د ترکیې له انجرلیک اډې کېدل موقتاً درولې دي. د دوپنګ ضد امریکایي او کناډایي کمپاین کوونکو په یو لیک کې د روان میلادي کال د اولمپیک له نړیوال لوب څخه د روسیې د وستلو غوښتنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن به د ترکیې پر دې غوښتنه چې جلاوطنه ترکی مذهبي مشر فتح الله ګولین انقره ته وسپاري غور کوي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک شما را. من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به برنامه میکروفون شما که تا ساعت 9:30 به وقت کابل ادامه خواهد یافت. افغانستان کشور است که گفته می شود در آن بیش از 2 میلیون جریب زمین دولتی از سوی 16,000 تن غصب شده. نام هیچ مقام دولتی و یا فرد شناخته شده که در غصب زمین ها دست دارند گرفته نمی شود، اما مردم بعضن اینها را در مناطقشان میشناسند. بعد تازگی عبدالله حبیب زی سرپرست مقام شهرولی کابل گفت هزاران جریب زمین دولتی در پایتخت غصب شده و 166 ساختمان غیر قانونی هم در کابل ساخته شده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که برای برگشت دوباره زمین های غصب شده دولتی پیشرفت های صورت گرفته است. در منطقه شما چگونه است؟ چه فکر میکنین اگر زمین دولتی در جایی که زندگی میکنین غصب شده، از سوی کی این کار صورت گرفته و آیا دوباره برگردانده شده و چی پیشرفت صورت گرفته و همچنان تقاضای شما از دولت در این مورد چی است؟ بر ما زنگ بزنین از این حالا تا ساعت 9:30 در برنامه میکروفون شما.
یعنی نیمی سب منظور داره چی در غصب پر زد سر دول مبارزه پکارده؟ دولت څه کولای شي، خلک څه کولای شي، خلک هم کولای شي چې له حکومت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. نو هیله لرو چې په همدې موضوع به نظر څرګند کړي، هم به د خپلې سیمې حال ووایست او هم به په دې اړه نظر څرګند کړي چې څه ډول مبارزه پکار ده د ځمکو او د نورو شتمنیو له غصب سره. د ټلیفون شمیرې د 0993235 بله شمیره ده 0823255. د افغان بسیم 813 شمیره او د سکایپ ادرس دی radio.azadi.
بله شنونده ها میتونن همچنان بر ما از طریق تلفن های افغان بیسیم خود به شماره 818 پیام ها بر ما بفرستند و دری و پشتو البته نام و محلتان را ذکر بکنین در پیام هایتان و همچنان خانه بنویسین. ببینیم شنونده اول ما چی گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
بفرمایید سب صحبت کنین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه زه مسافر د ایرنن علاقې د ازادیو ته خبر کړم. زموږ په سوالی کې ډېر زیات فساد دی. دغه د دغو هندارو بېترې اخلاص شوې سوالی یو ورځ خپل ځای ته
درست. مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی هم شته ځان معرفي کوي.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
هلو سلام علیکم، زه عبدالباری هستم.
مهرباني کوئ صاحب،
زمون د دولت نه دا وختونه دا غاښي چې په زور مځکه کوزه کوي یا نور داسې ضرورت چې دوی دوه ته دغه وکي واخېستسي او پر غریبان وویشل.
بله ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. خو دا مو ونه ویل چې په څه ډول ځمکې واخیستل شي، ځکه چې دا هم ویل کېږي چې اکثره غاصبان زورواکان هم دي، زور هم ډېر لري. بل اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني
بفرمایئ سب رادیو آزادي است.
سلامت اوسې، مهرباني.
مهرباني
بله. اول موضوع اوري بیا ټلیفون کوي. موضوع مو څو وری درته وویل چې د زمکو د غصب په باره کې د څه ډول مبارزه پکار ده. د سکایپ لري.
بله یک شنونده از طریق سکایپ هستن. بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام و احترام دارم به شما آقای نعیمی، آقای ساران و شنونده محترمتان.
مهربانی سب، لطف کردین، بفرمایید سب.
من هاشم سرش کستم از لندن، شما را زحمت میتونم. من میخواستم که کوتاه راجع به موضوع برنامه شما بگویم که غصب بخشی از فساد است در نظام افغانستان، که این فساد مثل موریانه واره همه افغانستان از بین میبره، افغانستان از و فشار جامعه جهانی هم همی از بالای دولت افغانستان که بزد فساد باید مبارزه کنه و این مبارزه قاطع ریاست جمهوری مقامات مسئوله و خصوصا شخص رئیس جمهور ایجاب میکنه که قاطع عمل بکنه در برابر فساد و در برابر غصب که بخش از فساد است. امیدوار هستم. من میخوایم امرای پرودیسرتون یک صحبت شخصی هم داشته باشم، امکان داشته باشه آقای حبیبی.
بله
بگیرن. امین نظر ما بود. تشکر.
خورا از شما سب سلامت باشین آقای سرش. مهربانی
لندن. بل اوریدون که د تلفن لاری دی، مهربانی
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلامت اوسه، مهربانی. مهربانی کوی سب، متاسفانه
تماس از یک شنونده ما قطع شد. دیگه هم اصلا یک شنونده. بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام
سب، مهربانی کنین.
سلام، تقدیم میکنم آقای نعیمی و شما و همکارت علاقه سربان فرهاد صدوقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید.
مهربانی.
موضوع شما پیرامون شهرداری ها و غصب درست؟
بله بله دقیقا. غصب زمین ها البته.
ما میخواستم بگویم واقعا خوب در همه افغانستان جیریان دارم. ما میخواییم در مورد ولایت لوگر با شما صحبت بکنم و این که واقعا غصب در ولایت لوگر به گونه گسترده جیریان دارم، بخصوص از طرف وکلای پارلمان و وکلای شورای ولایتی، و چون اینها بیتنام مسئولیت قضایی دارن و خیلی کسایی که وکلای پارلمان هستن خیلی قدرتمند هم هستن. شما میدونین ایشان یا تظاهرات رو میدازن میگیدن خبرشان چه شما، و بخصوص مقامات محلی که از زمان والی های گذشته و والی کنونی واقعا ایشان خودشان البلا جاهایی که قبلا کمپ های آمپیکایا یا اردوگاه ایشان بودن اینا اما غصب کردن و یک نوع کاملا یک زمین خالی و یک نوع غصب گسترده جریان داره. قسمت سلام و شهرداری ما اصلا دارد لوگر چیزی به نام شهرداری داریم، به نام شهرداری نهادی داریم، بگم هیچ از خدمات و سرویس تجهیزات و پاکاری و چین چیزی اصلا ما واقعا آثار و علایمی نمیبینیم. متاسفانه ولایت لوگر به دست افراد ناکارا و افراد واقعا انسان خجالت میکشه که چنین افراد واقعا بالای خود چی گونه اینا حاکمیت میکنن. مردم افغانستان و مردم لوگر افتادتان اطمینان میتونم که یه آگاهی و به این شعور رسیده که انشاءالله در مقابل اینا به زودی تظاهرات گسترده را دلی میشه در مقابل والی که ایشان یک شخص فاشیست و راسیست هستن.
بله تسین لموضوع صحبت صدیقی صاحب لطفا لموضوع موضوعی او اشخاص هم میادوی موش را دی زمکو دی غصب ارتباط خبری که ولی تاسی هندی شاروالی دی نظافت مسئله تم بخبر ورسه ولی بلا وردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سیب رادیو آزادی است
مربانی کوی سیب
با فرمان سیب شنمده عزیز صحبت کنین تماستان با استدوی ما وصل است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام مربانی.
سلام چې تاسو سلام کوم او نیمې شپې سلام کوم او تاسو ته
سلام کوم
شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت.
مهرباني مهرباني
ګرانه تاسو مخکې دسی یو خبره وکړه کنه چې د دې ځمکې د غاصبینو په باره کې باید څه تصمیم ونیول شي او څه پرېکړه وشي. زه خو وایم چې دا د درې مورچل هغه دي ځناوران دي، د دې ځناورانو مخه هېڅکله نه نیول کېږي. منګه تاسو کې چیرته وګورو په افغانستان کې ډېر شهیدان دي، ډېر معلولین دي، ډېر بې کوره خلک دي. خو دلته چې کوم حالات موږ ګورو دونه بډای خلک دي والله چار یو اتلس منزله او پنځلس منزله شل منزله تعمیر ځان دپاره جوړ کړي او بې غصب کړي. نو زه حیران دي ته چې دولت ولې دونه زوب دی، ولې د خپل املاکو تپوس نشي کولی؟ چې دولت یې نشي کولی نو عوام به څه تپوس وکړي؟ زموږ مهاجرین وګوره په څه حالاتو کې هلته په پاکستان کې پراته دي، شپه ورځې ته مابس ډکېږي په وهلو په ټکولو په بې عزتۍ باندې. هغه ځینره اخر دا زمونږ مالدارو دا بډای خلک دي، په دې خپل ګریوان کې فکر وکړي. بس یو یو کور او لس لس کورونه ځان لپاره جوړ کړي، نور دې فریدي دولت ته دغه ځمکه چې خپل مظلوم ولس ته وسپاري. همدغه زما نظر.
سلامت باشین. سبی یک شنونده دیگر هم بگیریم که منتظر ماندن در خط تلفن و بعد از میریم به برخ پیام ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی سب.
بفرمایید سب. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین صحبت کنین.
نه خبری و نکره پیغامونه بولو
صدای ما را نداشتن. بله حبیب الله از ولایت هلمند ولسوالی گرشک نوشته که زمین های غصب شده باید تسلیم شاروالی ها داده شده و غاصبین هم باید به قانون سپرده شوند. یک شنونده دیگر ما عبدالمتین مسروری از ولایت فاریاب نوشته کرده که غصب زمین تنها در شاروالی کابل نیست و ای گفتن در تمام افغانستان وجود داره، خصوصا در شاروالی ها. یک شنونده دیگر ما به نام عبدالفرید از ولایت بلخ نوشته کرده که در ولایتشان همه میدانند که غصب زمین از طرف کی صورت گرفته اما هیچ کس هیچ کار کرده نمیتونه.
محمد فهیم ادیب له میدان شهر لیکي و زما په نظر که له غاصبانو پیسې بیرته وصول شي، یو خو به نور ته عبرت شي او بل به زورمندان پوشي چې سر د پاسه سر شته. همداراز بلاودون کې کمالالدین چپان له ارغستان ولسوالۍ د کندهار لیکلی دی و دا لویه ستونزه کندهار کې هم سته. ځمکه ډیره د ولسوالیو امنیه قمندانانو، مخکنیو ښاروالانو، د ولایتي او ولسي جرګې غړیو او زورواکو غصب کړې ده. بل اوریدونکي له فراد څخه نورالله بارکزي لیکلي وایي د افغانستان نظام زورواکانو خراب کړی دی که غصب او که رشوت او که قوم پرستی ده دا ټوله د دوی له لاسه ده. همدارس بل اوریدون کې ګلمیران عثمان خیل له بغلان لیکلی دي د ځمکې غصب یوازې په کابل کې نه بلکې د افغانستان په ټولو سیمو کې روان دی او دا د زورواکانو له لوري دا کار کیږي.
تشکر از شنونده ها که تا این لحظات بر ما پیام فرستادن. حالا هم بریم از طریق تلفن شنونده هایی که منتظر ماندن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی سیب.
مهربانی کنین سیب.
نه مشکل داری پر تلفن که خیر بل اوریدون که همشته. زن معرفی که آزادی رادیو.
بفرمایید سیب.
السلام علیکم سروان صاحب تاسو نه یم تاسو ټول کډر مون اوریدونکو سره شاهد درځګان سم.
مهرباني کوی سیب.
سروان صاحب دا غسیبین مخ په دار کم باندې ولکېږي چې یو جمهور رئیس یې هم متاسفانه چې دوه سری حکومت
نو په خاصه یو سره یو هغه وخت کله داسې خوانده و دې زمکو دې غصب کله مخنی ول شوی و د لدې سره په فکر نه کوم چې ارتباط ولري.
سروان
صاحب بله سب بله ستاس خبری او رو
نه تماسشان قطع شد رفتنی شنونده. ببینیم شنونده بعدی ما. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی آزادی رادیو. مهربانی کوی سب.
سلامونه نه که هلی احترامات سروان صاحب نایمی صاحب و اوریدون کو تا سهر مهم پخیر خیلی منی بارا
سلامت اوسې مهرباني.
دا خو ډیر اسانه کار ده سروان صاحب. دغه مخه خو ډیر خنی ول کېدای شي وخت چې مولس دولت ته د واسیدونو په حق معلومات ورکي او دولت نیغ په نیغ دغه مخه ونیسي بیخي اسانه کار ده. خو له بده مرغه چې له وزیر نه نیولې تر رئیس او بیا ماموره پورې ټول خلک په مړه فساد او ځکو په غصب باندې ککړې خپل غاصبین نو بیا به وایي چې غل د قاضي شي فیصله په چا باندې کوي. هماغه خبره ده. نو له بده مرغه دلته فساد خپله په دې خلکو کې ده که دغه فساد په دې خلکو کې نه وي بیا ډېر اسانه دي په غصب مخه نیول کېدای شي. همدغه د ما نظر و او یو بله غوښتنه سروان صاحب تاسې ته مونږ خو چا ته لاسرسی نه لرو چې غږ ورته ورسوو د تاسې طریقه ورته وایو. دا د مهاجرینو په باره کې که د مهاجرینو وزارت د تورخم په مسله باندې لږ یو څه غور وکړي. دا خلکو ته ډېره ستونزه ده بغیر له پاسپورټ نه دلته چې خلک راځي مالکاتونه لري له دې خوا بېرته نه پرېښودل کېږي. زنانه او ماشومان یې سړي هغه بیا مجبور وي چې پاسپورټ جوړ کړي. نو په دغه حق به هم کوي د پاکستان له دولت سره یو څه خبرې وکړي نو ډېر
بخیرمننه. موږ نن هم د کډوالو بېرته راستنېدونکو د چارو د وزارت له سلاکار سره مرکه درلودل. بل اردون که لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
وعلیکم
السلام.
سلامونه سب تاسو ته د رادیو کا راجا آزادی ټول کارکونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني.
ستاسو دا موضوع ډیره ښایسته موضوع ده. یو طرحه ده که چېرته په دې باندې عمل وشي د غصب مخه نیول کېدلی شي.
هغه څرنګه؟
بس کومو چې دا څو چې نوې سرپرست د ښاروالۍ او دا اعلان کړی دی که چېرته د سره داسې جرأت یا اخلاقي وي او دا جرأت کولی شي نو ډېر ښه موقع ځکه ده چې له ترکیه کې تیار انقلاب روان ده. هلته په یو روان باندې دلته د فساد په مقابل کې ډېر ښه کېدلی شي چې دا جرأت وکړي. دا کوم خلک چې غاصبین دي البته هغه ټایټ مشران د وړو نه هغوی عکسونه دې راواخلي په دې چاریانو کې د بند کې چې دغه غاصبین دي او ملت ته دې غږ وکړي چې اوس ورپسې راوځي. ملت غیرتي خلک دي راوځي ورپسې او که چېرته دا کار نشي کولی هسې میډیا مصروفه ساتي نو دې باندې وخت زیات ده. تشکر
مننه. سلامت اوسئ.
سلامت.
نو هیله ده چې ښاروال صاحب هم ستاسو پیغام اوریدلی وي نو بیا یې خپله خوښه چې دا کار کوي او که نه کوي. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است.
با عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم فاروان و همکاران تکنیک و شنوندگان محترم خالد نیازی هستم از فاران هم رایتون
دارم. بفرمایید نیازی سیب.
سلامت باشید.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بس برنامه. ببینید که البته ما شما در برنامه قبلی البته شاهد هم هستم که دو سال یا دو نیم سال قبل چندین برنامه بالا همین موضوع بود، ولی متاسفانه از اون تا به فعلا دو سه سال گذشت، ولی باز هم هنوز چنین کارها به جای است. دیدی نظرات ما طوری است، متاسفانه که شاروالی البته کابل اعلان کرد که 2 میلیون البته جیری زمین توسط خاص افراد غصب است، به نظر ما شاید که از 2 میلیون تا 3 تا 4 میلیون باشد، ولی متاسفانه شما گفتید که اینها توسط کی توسط کدام اشخاص غصب شده است. جای شک نیست چنین زمین ها را البته اشخاص و افراد عادی و بالاخره معمولی نمیتوانند که غصب کنند و با دست خود بیارن تصرف کنند. از رئیس جمهور شروع تا والیان، کابینه، البته اشخاص افرادی که در مقامات بلند رتبه، قماندانان محل، رئیس ها، همی اشخاص، حتی وکیلای پارلمان، همی اشخاص افرادی هستند که در تصرف غصب زمین در جایهایی که دولتی است و حتی فراتر از دولتی که در اشخاص افراد غریب هستند، مظلوم هستند که وابسته به دولت نیست، اینها چه کردین؟ تصرف کردین، غصب کردین. من همی جای سوال جاب میشد، من خود را هم حیران ماندیم که کی باشد که یک تصمیم و مبارزی قاطی علیه اینمی اشخاص افراد صورت بگیرد. آیا خارجی ها چنین کار را نمیکنند؟ اگر میکردند به طور 14 سال میکردند. پس زمانی که میگیم حکومت خود جز همی اشخاص افرادی هستند که دست به اینمی دارند.
بله.
و در قدم سیوم اگر بیاین سر ملت، سر مردم، اینها اشخاص افرادی هستند که غریب هستند، ناتوان هستند، رو پیمانی نمیتوانند که در مقابل یک والی، قمندان امنیت.
نیازی صاحب شما چی فکر میکنید؟ بله.
چرا مردم میدانند، مثلا بسیاری ها شاید بدانند در منطقهشان کی غاصب است، چرا به صورت دست جمعی یک اقدام نمیکنند که برن نزد حکومت و بگویند که زمین هایشان دوباره برشان داده شود، زمین های دولتی و یا زمین های شخصی که غصب شده، خانه ها غصب شده، باغ ها غصب شده؟ چه فکر میکنید دلیلش چیست؟ مردم حراس دارند؟
ببین مردم کاملا آگاه هستند، هر آن کسی که دست به چنین اعمال زده در ولایت، در ولسوالی که وجود دارد مردم میدانند، ولی متاسفانه مردم را آنقدر همین شرایط کنونی در انزوا و در گوشه و بالاخره ناکاره ساخته است که نمیتوانند دست به چه یک اعمال تحرک و صلح‌آمیز بالاخره یک تظاهرات تجمع را برای بیاندازند. امروز ببینید در سایه، در محیط، در اطراف همه روزه قتل میشود، سرقت میشود و به هزاران مشکل دیگه است که امروز مردم افغانستان سر فراسیمه گشته. پس اینها چی نوا میتوانند که دست یک قدم دورتر و زمینه خود را از چنگال همی اشخاص افراد استفاده بکنند. ببینید که یک حدیث شریف است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است که اشخاص افراد اگر دست بلست، اگر یک جریب، اگر یک هکتار زمین را غصب میکنند، تا روز قیامت، البته در روز قیامت تا 7 طبقه در گردنشان آویزان هستند. پس اینها که میگن مسلمان هستیم، البته باشندگی افغان هستیم، ملی هستیم، مسلمان هستیم، پس اشخاص باید دست از چنین اعمال بکشند و همین زمین ها را که تصرف و غصب کردن برای همو اشخاص بدن و باشد که یک عدالت و بالاخره صلح و امنیت در کشور حاکم شد. این نظر ما، تشکر است.
تشکر از خوان یزی صاحب، سلامت باشین. پیش از اینکه به شنونده بعدی بریم، میتونیم برخ پیامان سروان صاحب خواهش
بله بگیریم؟ بله میروانی
بفرمایید.
کائنات سعادت له هلمندلی کی و د کابل شاروال د خپل ځان له ګټي تیر شي او د غصب شوی زمکو نیول به په یو میاش وخت کې هم بیو میاش وخت کې به بیرته داس بکی تر لاسه شي. عبدالقوی له کندهار لیکلی دی و زمکه په کندهار کې ډیره غصب شوی ده، دغه مشکل په کندهار کې په ځانګړي ډول ډیر دی. بنفشه وردک له میدان وردک څخه لیکي وای په میدان وردک کې هم زمکو غصب ډیر شوی دی او ټول پکې برخه لري. راز محمد له هلمند ولایت له څخه لیکلی دی وای په هلمند کې ډیر زمکه غصب شوی دی، باید جدي توجه ورته وسی. بل اوریدونکی محمد ولی له فاریاب لیکلی دی وای په فاریاب کې په خواجه گوهر، کبوتر او قرقل سیمو کې زورمندانو ډیر زمکه لاندې کړي دي.
بله، و شنونده های ما در بینشون یک تن معلومات خواستن، البته پیامشان ادریس آخونزاده از ولسوالی المار ولایت فاریاب گفتن که به چی طریقه پیام ارسال کنیم. شنونده عزیز، پیامتون بر ما رسیده که شما به شماره 818 فرستادین، البته میتونین که حالا هرچی میخواین بنویسین در مورد موضوع برنامه ما. البته سنا سادات از میدان وردک نوشته کرده که زمین های غصب شده در میدان وردک زیاد است، وقتی که گفتن والی صاحب حیات به کار آغاز کرد از اونجا متاسفانه تبدیل شد. خان زمان از ولسوالی در قد تخار نوشته کرده که زمین ما از طرف وکیل پارلمان غصب شده، در صورتی که قباله شرعی هم به دست دارم اما به داد ما کسی رسیدگی نمی کنم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که زمین های وزارت زراعت در اینجا بالای مردم تقسیم شده، اما حالا گفتن 40 سال میشه که نمیدونم بقیه پیامشان خوانده نمیشه. فکر میکنم هدفشان از غصب شدنش است. و محمد فهیم ادیب از میدان شهر نوشته کرده که در ولایت ما چندین نمره زمین به یک نام و نامهای دیگر غصب شده از سوی افراد مختلف شورولی و شورای ولایتی.
او سم دی تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
تماس شنونده قطع شده.
بله اوریدون که همشته مهربانی آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا لگیولی پا خیریه؟
سلامت وسی مهربانی که وید
مجیدیم به هلمان ما.
مهربانی
سروان صاحب متاسفانه چه در افغانستان ولست دیر پا در سویس کال زیر سوی دی کلیدلی دی در افغانستان هر سوی در احساس که چه زر جمهوری ما
درست
څو کورتوای چې د امریکا مغز په ودا دکان مغز په ور نه درې جمهور امر منی به درې جمهور په څنګه باندې وجهه هم لا وتلی پس هلمند طرفی ټول امریکي ټول دکانونه غاصبین او زور واکان نیولې دي هیڅ به وزن نه راڅوک نه وي باید حکومت دې کې جدي شي.
درست مننه سلامت اوسې چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدون خیلی روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
بله استاسی آواز واضح نده پونشو. بل اوریدون خیلی رو ځان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلامت حسین. مهربانی.
مهربانی صاحب.
سروان صاحب دغه سب مخنیوی اله کدلی چې کوم په د چارواک کې د غیر توکل راځي. د مثال په تصور د شاهد هم دروتګان ته خبره کوم. د مثال په تصور چې دروتګان چارواکي نقل کوي وکندار ته د کندار د ویل منته دغه سب مخنیوی ته کېدلی چې دا چې یو قومندان امنیت 14 کاله په ولایت تیر کړي نو بیا هلته دغه سب هم تیری مخنیوی دغه سب د پداره کوم کېدلی شي تغییر اوسه په کله په حکومت چارواکي راځي او دغه چې د حکومت مخنیوي نشي کولای هغه ورپوري چارواکي په دغه ست کې لاس لري او بل دغه ست مخنیوي په دغه کې چې درې چې پنتنه وتلل چې او په چې هغه حکومت دې ران چې هغه په پنتنه وتلل چې نو دغه ست مخنیوي په دغه کې باندې چې درې چارواکي
صحیح. ډېر مننه. سلامت اوسه. بل اوریدونکو که همشته ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی. من از پغمان زنگ میزنم برتان. محمد زهر هستم.
بفرمایید سب. مهربانی.
محترم در منطقه ما بدرزاده و ساسایاف هست و بنام ممتاز.
بله.
ملاحظات هست که در زمین دولتی و ملکی کم دارن.
بله سب.
پیشتر شنونده ما گفت که باید ولس بخیزنده مقابلش. یا شما گفتیم
بله
ولس خود مقابلشان خیستن هم میتانه بخاطر ازی که حکمت هم رایش هست. یه وقتی در ولسوالی رجا میکنه نگه زور ما سرش نمیرسن. نمی خواهم چی بخواهم ولس تا مقابل از ها بخیزه. باید دولت تا مقابلش اقلام کنه.
بله بله
تشکر. سلامت باشید.
رادیو موم یو تل وڑا و پرحل خو. بل اردون که اشتاد زن معرفی که آزادی رادیو.
مهربانی صاحب.
مهربانی صاحب.
بله سلام علیکم. زمینم لکندر څخه. بله فرمان صاحب لکتا صاحب آوریدوم که چی یادوانه وکره غصه پتال افغانستان که دی خصوصا پا کندر که خود شکل کندر رو گوری دوم رمزه که بنی پرده چی تو کور بنی جور که یعنی نه پول سوالی و پشار که تو این زکی غضب سوی دی بخشکام بخشوکی غصب طول در چهاراک لخواسته ویدی در پلیس تخواسته کلا چه تاسو کمشیمه که کور جارو وی لمره تاسو پلیس رازی تاسو تاوی به تر اندک کواله زیره کتور تو چه یک کواله نداره نوی می جارو و کلا چه تو تو منا نی جارم دی تا توی شیرینه را که
مشهرین په نوم پیسې غواړي او تاسو د جواز درکې نو په دې کې ټول پولیس لاس لري.
درست، مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید، صدای رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شده، تا وقت نشر خبرها میتونیم یک شنونده را بگیریم و بعد از او تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
سروان صاحب، تاسو ته بیا د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلام کور ودان مهرباني.
کور ودان ډیره مننه کوم عمران لار در سره پلی کښم د رحمان ولایت مرکز نه.
بله
سروان صاحب، په لغمان کښې اوس ډېرو واکانو ځمکې نیولې دي، ته باور دې وشه دلته چې کوم غریبانانو کوم ځای کوم چوټه ځان ته تو کړی وو، نو پولیس کړی وو، نو هغه یې وغورځوه په تلویزیونونه وښود، نو چې خپله نمرې نیولې دي دلته سرخکانې کښې مې ورته وایي هلته هغې خرڅې کړې دي او بره ډاکې نیولې دي هغه جوړې کړې دي خرڅې کړې دي. پښتنې والا نه شته، زورواکان نمرې اخلي جوړوي، دوکانونه اخلي خرڅوي، پښتنه څوک دېنه نه کوي. که چېرته یو غریب یو ټوټه ځای ونیسي او ځان بل چېرته همسایه وسي او ځان ته چېرته ونیسي کوم ډاکې، نو هلته دولت جوړ کړې بیا په تلویزیونو هم ښیي په رادیوګانو کښې اعلان کړي چې مونږ غاصبین نه وو، نو زورواکانو څوک پښتنه نه کوي. هیله مې دا ده چې دوی نه باید پښتنه وشي.
درست، ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو.
تشکر. شنونده ما پیام کوتاه‌تر داشتن، میتونیم یک شنونده دیگه را بگیریم؟ سلام صاحب، بله. بعد از بریم به خبرها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
غوښتم دغه د دولتي چارواکو او د لوړپوړو مشرانو نه دغه ده چې باید دوی اول خپل ځان اصلاح کړي. څومره مې شریک قبضه کړي هېڅ غریب هم نه دي قبضه کړي. اول دوی باید خپل ځان اصلاح کړي. دولتي چارواکي که واټ قومي مشران دي دوی خو ډېرې مې لاس کړي دي. زه د بکواد ولسوالۍ سره تماس کښې نور وخت نه وسم. خدای پامان.
تشکر. سلامت باشین سروان صاحب. اگر موافق هستین یک چند پیام به خانش بگیریم.
بله.
محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که زمین ها از ریاست معارف در ولایتشان البته در هلمند غصب شده و این زمین ها گفتن اینا را قماندان ها غصب کردن. الهام پردیس از ولایت خوست نوشته کرده که زمین های غصب شده به دو بخش تقسیم میشه، زمین های غصب شده دولتی و زمین های غصب شده ملکی. یا از مردم گفتن زمین های غصب شده دولتی به خود دولت معلوم است که غاصب ها کی هستند، اما زمین های غصب شده ملکی باید شخصی که زمینش غصب شده اسناد داره باید به دولت بسپاره و دولت مکلف است که به شکایت وی رسیدگی بکنه. محمد علی صداقت از میدان وردک نوشته کرده که غصب کردن زمین بین زورمندان به یک رقابت تبدیل شده و متاسفانه گفتن در این مورد رسیدگی صورت نمیگیره. و علیمه احمدی از کابل نوشته کرده که از ولسوالی بگرامی شهرک میرویس مینه، گفتن در منطقه ما هم زمین های غصب شده زیاد هست، جنجال وجود داره، شبها مردم گفتن خانه می سازن تمام شهرک غصب شده، از دولت می خواهیم تا زودتر اقدام کنه. اینها البته در مورد منطقه خودشان گفتن.
لدی سره